تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکان کو زبر شناغم خار تاسو ټول قدرمن زکان کو ته د زړه کوی نشره خلاص به ما دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. هیله د چې تاسو ټول قدرمن او بللی زکان کراتره او غوچو صحتمند او سجیب د صحت جامعه بون پتن می درنو زکان کو د چې مرسته سو دی ولسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. نو هیله د چې تاسو ټول قدرمن زکان کی د لوسته پیل په شبو کی خپل زانو سره خپل د جغرافي مضمون کتابچا او قلم نو ولري تر سو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړه توګه سره د نن ورځې د لوست په حقله معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل به تر دې پسې می سپې پري. همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دي. لومړی کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د کرنې لارې چارې، دریم مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. هوجو ګل علي زده کوونکو، اوس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون لومړی لوستې نو ډیره په زړه پورې او اسانه موضوع بول. کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملونني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټ اخلي. کچیر موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي. یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي، د پر ځمکه باندې مستقیمن اغیزه کوي او هم شنن د دې تر څنګ دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویلی سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې زموږ په هیواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې تر څنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بله برخه یې په پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوي کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبی پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ چې آیا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډیر زیات سخت و. نو لګشت به نه پر کول نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هوا ترتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورزنیزي اړتیاوې به بهرنی هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کول خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نوې طریقو له لارې سره کرنه سرته رسوي چې موږ تاسو ویلې سو چې اوس کرنه چې د په دوه ډوله سرته رسول کیږي یو یې پخوانی طریقه ده او بل یې هم عصري طریقه ده. په خوانی طریقه کومې طریقې ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکې رسول کیږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزي اړتیاو پوره کول دي. لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د دې موخه لپاره یوازې په سلو کې شپږ څخه تر اتیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربانی سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوې نه پرې کړي چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو ځکه نو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا د خپل ژوند نوري اړتیاوې پرې کوي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپری رانیول. دا به دې دغه پیسې په ترلاسه کولو کې تر سره کوي. نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیز توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې تر څنګ دولتي حیثیت له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ترسیږي چې لدی عمل څخه زموږ د هیواد غلي حاصلات خلکو اړتیاوی نه پر کوي. نو ځکه ځینې ولایتونه کې د پچاټي دي، همچنان د دې تر څنګ غلي دنې دي، د غزای نسی چې د تولیداتو اندازې د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګه یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپل په پرمختللې بڼه سره سرته رسول کیږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې ورسته پاتې انانوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړې دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرښې او د لیږد او رالیږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنی د برق څخه د برق د خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ مېستره وړي دي، چې د دوغه کرنیزو ماشیناتو د سیډونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللی کرنې هم سرته رسول کیږي چې ځنګړنې د هغولو جملو څخه لکه لږ مکه کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي لارو چاري کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کیږي چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي او داسې نور هم چې نن د جوړو ساګانو استل دي چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیمن اغیز کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیر پراختیا د یو هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ کډرمنو ځکونکو مهم کرنیز حاصلات په حق له بلوچستان مر په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي. دا چې مر ګران هیواد افغانستان بیلابیل مختلفي اقليمي سیمې لري، نو د بیلابیل او ونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې مختلف ډوله نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې مر ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده، ځکه مر تاسو ویل و چې افغانستان یو دې برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده او پاتې نور برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه پکې سرته رسول کیږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنه زده کونکو 28 میلیونه هکتار ځمکې ته رسیږي چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکتار یې د کرنې وړ ده خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکتار کرنه پکې سرته رسول کیږي او نور کرنه نه سرته رسول کیږي چې د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او وربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو ځکونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحل جمله څخه شمیر کیږي چې دغه غلا د کرنې د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملې ازمکې نسی چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سبب پکې شامل دي چې سبب هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي یا هم تولیداتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په هغه کې پټاټې رومي بانجان گازرې شلغم کجو او ګل کپی شامل دي د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تو دو او بو کې لرونکو سیمو کې قرار کیږي چې اجوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چې نن په دوی جمني موسم کې هم منی موسم کې دغه راښنه کیږي څلورم هم لغنم څخه ورسته ورجی دي چې خورا مهمه غلا ده چې په تاوده حوالرونکو او تاوده حوالرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راښنه کول سو یې هم قرار لای سو چې هم په دودیزه باندې او هم په اصري باندې ترې ګټه اخیستل کیږي او بولرونکو سیمو کې قرار کیږي د دې تر پینځم په افغانستان کې د بیلا بیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمه مشهوري سیمه دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي درنو ځکه کو تر دې د پرې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات په پیژندل وس هم د کرنی جغرافي ویش پر لور باندې رسو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنی جغرافي ویش په حق معلومات ترلاسه کوم موږ تاسو کچيري د افغانستان جغرافي موقعیت متوجي او سي جونو دا موږ تاسو ته سرګندکيږي چې دونه بوټو بلا بیل دولونه او غلې د نيز مش په هيواد کې په بلا بیل سیمو کې ستدي چې اقليمي شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سي دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولي دي لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لول وسله چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنۍ هیواد دی نو دشت او صحراګانې پکې زیات دي نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې سابا او میوه کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړي د هیواد یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزمینونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهمه کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل ستپ سیمو لازمکو لرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چې نن د دې ترڅنګ مدستانه سیم اقليمي سیمه هم د کرنیز حاصلات لپاره شه سیمې دي د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینې زموږ د نیولې ده هم چې نن بل برخه شته اوربشي سناس زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې قرار کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه المرګولې دي اصغر د کنزلې دي د هیواد په بیل بیلو ځایونو کې شنه کیږي د دې ترڅنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه زمره د هیواد مهمو کرنیزو حاصلاتو له جمهور څخه شمیرل کیږي نور نو درنو کډرمنو ځکون کو زمره تاسو د نن ورځې لوستر هم دي پر اوس هم د لوستر خلن کې برخه ترازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کډرمنو ځکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي سوالونه تکراروم کډرمنو ځکون کو لمړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي درېم سوال اسري کرنه لپاره څه غوړه سوي څلرم سوال آیا په خاني کرنه شوه کچيري شوه خو خپل معلومات منوښته کی نور نو کډرمن او ګلریز د کون کوز مرسته سودنن مرزي لوګړی لوس پر همدې ځای باندې پاتره سيږي هله د چيف سمز کړی وو سيږي او پیسې پوه سيږي وو سيږي تر بل داسې درس پر چې زاس په درنه حضور کې اسري رم دلا پمان شو وخت
Thank you.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمنو ګللی زکون کو زبرشنا غم پر تاسو ټول قدرمنو زکون کو تشرف واسو ما د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوستم. هیله د چې تاسو ټول قدرمنو ګللی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بم پتن می درنو زکون کو د چې مرو تاسو یو ولسم ټولګي فایته ورسېتل. نن ورځ به مرو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوست ولولو. نو هیله د چې تاسو ټول قدرمنو زکون کی د لوست پهل په شبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا کلمونه ولري تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوټ کړئ. کلری سکون کوز مرسته شو د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړنۍ لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لمړۍ سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، د لوست پیل په شبو کې لمړۍ مرو تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت چلو حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. آسیا لوی وچې د دولسو هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل سو مرګران هیواد افغانستان د طبي ځانګړتیا او لمه څخه د آسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې ترڅنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زکونکو، زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 8.25000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې 8.25000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې 12 هیواد دی. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زکونکو، زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې ترڅنګ که درمنو ګلالي زکونکو، د افغانستان نفوس شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول شو، نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل شوی و چې د افغانستان اعظمي اوږدوالی له ختیځې نقطې څخه نقطې، یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې، یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتره، او سوریې په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ که درمنه وګورئ، زکونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري. او هم چنان نن ورځ به مراته تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق له معلومات لاسته راوړم. بلن او خلص ډول سره کشیری وایو، افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري، او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري. چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د دورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي. چې دغه کشف د جبرن کومه کشف چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی، او ان تر نن ورځې پورې د دورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2 نوي کیلومتره په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې ترڅنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 3.4 کیلومتره پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 3.4 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري، چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان، د دریو حوزو او منځنی آسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی آسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمل څخه سوداګري د آسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافیې موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او سرور خو په اړه کوم معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ زده کوونکو پوسی او اوسېږي او معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق له لولو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زمرد کران هیواد افغانستان څخه جلاس ول، نو په خوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی آسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یې هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مېشت بوله، نو د روسانو نیت لویر څخه دوی بیرته وغوښتله ترڅو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لارډو گرینویل په نامه سره یې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس اګروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دی وټاکل شول، په پای کې دی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریض کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماو پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمول، چې دغه تړون درنوز د کونکو په 1215 کال المریض کال کې د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1918 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سره ورسول شو، نو دغه کرشي د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شو، چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنی کرشه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوه. خو ورسره درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات مې سره راغله چې په دې وخت کې د رجوی د سرحدي کرښې مې استسبلې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېدی، نو هغه په پدرشن باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول، چې کله پریکړه وشول چې د دریو هوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1314 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغه په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس د روسیې عسکرو په منځنی آسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ، چې په پنځ دې ته نږدې سول، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډه په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل، چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشري سره د افغاني پوځیانو چې شمیر یې 2000 تنو تر رسیدل د پنځدی د ساتین لپاره حالته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې يرغل کېدل د افغان ځواکونه چې هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ څه ځات نه درلودل، نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځدی باندې برید وکړ نو دوی ونه سپه کولای چې له پنځدی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنځدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریض کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دغه ځمکه ونیول نو دی وکی څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسكر لزیات پر مختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سرته ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سرسي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال ودی سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیات په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل ستارت ورسول سو په 1300 میلادي کال کې چې د 1216 مریض کال سره سمون خوري شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک او شمالي لویدي سرحدونه درجوي کړشي یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. ورسته د هغه څخه درنو ځکونکو دغه سرحدي کرشي دغه سرحدي کرشي ورسته د انګريزانو د استاذي د چارلس پیت په نام سره او د همدارنګ د دې ترڅنګ د تزری روسیې د استاذي کپټان د کمرو په نام سره د دوی په واسطه سره د سلور کلونو په موده کې د زلپکار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شپله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې به چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمیر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نشه شوي وي او ټاکل شوي وي چې پر دې باندې زیات شمیر جګړې هم ترسره شوي وي. نو درنو زده کوونکو خو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سی او سیږي او لر څه معلومات مو ترلاسه کړي وو سیږي تر دې دم پرې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو تاسو د ټولو کډر من زده کوونکو لپاره می درې سوالونه چمتو کړی دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدر منځ کوونکو مطابق جواب وي ټاکوي او په خپل کتابچو کې به لیکي. نو سوالونه تکرارون. قدر منځ کوونکو تاسو لمړنۍ سوال چي دي د رجوی سرحدي کرښه تشریح کړئ، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښه ویل کیږي او د کوم پچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدر منځ کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولې موږ تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول قدر منو او ګلریز د کوونکو یو څه رزق کړی وو سیږي او یو څه متر لاسه کړی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې جام شو وخت ته غواړم د الله پامان.
دو وقت گزارنو میں داغنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنا نہ جڑے گی دو وقت گزارنو میں داغنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنا نہ جڑے گی زخویش نالات مخوان لیبانو دوم لیوانو تازن زرونان جوڑیگی زما سرس پر لیا استا گلونان جوڑیگی